اجمنان میزبان شماست. انسب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. دا ناتو عمومنشي وایي هیوادي وبخی دا ناتو عمومنشي ان ستولتنبرګ وایي ناتو د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د وروستي هڅو ملاتړ کوي. افغان چارواکي وایي په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د وژل کېدو له کبله د ایراني چارواکو څخه توضیحات وخت یو. سوریه وایي د خپل قلمرو سانتي سانتي اشغال شوی خاوره به بیرته ونیسي. دوستانو ستړي مشي، په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. په مکړی د دې سات خبرونه ته تیر شپه په بغلان کې راغلو سیلابونو لک تر لګه درې کسان وژلي او پنځه نور ټپیان کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده او د ناټو مونشي د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون څخه د روسیې وتل د بې ثباتۍ لپاره هڅه بللې. د بغلان ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې تیر شپه د راوتلو سیلابونو له کبله درې کسان وژل شوي دي او پنځه نور ټپیان دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې په قربانیانو کې د څو تنه نجونې شامل دي چې عمرونه یې د لسو کلونو نه تر شل کلونو پورې دي. دا د سلا ولسوال فیض محمد امیری ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه هم اړولي دي او په لسګونو څاروي یې وژلي او یو شمیر کورونه یې تخریب کړي دي، همدارنګه زراعتي ځمکو ته هم زیان اړولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ له لاسه تللې امنیتي پوستې بیرته له طالبانو ونیسي. خغلی منګل وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تهاجمي عملیات په سیمه کې روان دي څو امنیتي پوستې بیرته ونیسي. له بده مرغه شهیدان او ټپیان لرو، خو سخته جګړه روانه ده او دقیق ارقام نشم ویلی. دفاع وزارت ویلي چې لږ تر لږه 1500 طالبانو د چهارشنبې په ورځ پر بالامرغاب ولسوالۍ حمله وکړه. دا وزارت همداراز وایي چې په دې حملو کې وروسته یو شمیر امنیتي پوستې اړ شوې چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر تکتیکی شاتګ وکړي. د بالامرغاب ولسوال عبدالوارث شیرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې شاوخوا دېرش افغان سرتیري وژل شوي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه د ایران له حکومت څخه وضاحت غوښتی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ورځ د افغانانو په ګډون یوه ډله د ایران د سراوان سیمې ته ننوتې وه چې ایراني سرتیرو ډزې پرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان سبقت احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل په دې ډزو کې د یو افغان په ګډون دوه کسان وژل شوي او اتلس نور افغانان ټپیان دي. احمدي وایي ایران باید د دې پیښې په اړه وضاحت ورکړي.
حادثه در منطقه سراوان ایران اتفاق افتاده.
احمدی وایي دا پیخه د ایران په سراوان سیمه کې هغه مهال شوه چې قاچاقبران او افغان کډوال د ایران خوا ته بول. اتلس کسان ټپیان دي او په دوو وژل شو کې ایراني موټر چلوونکی او بل افغان دي. موږ دا موضوع جدي څارو او د وضاحت غوښتون کیو. رپورټونه وایي چې ټپي افغانان د علاج لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. دا ناټو مونشي د منځني واټن ویشتونکو توغندوی د مخنیوي له تړون یا آی این اف څخه د روسیې وتل د بې ثباتۍ لپاره د هڅو چلندو بالاو پر مسکو یې غږ وکړ چې یو ځل بیا د دې تړون له شرایطو سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي. یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې د کریمیا د ټاپو وزمې د اشغال او په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسیې ترمنځ لانجې ته اشاره وکړه. ویل
Russia used force to illegally annex Crimea from Ukraine.
ستولتنبرګ وایي روسیې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپوس مې د نیول لپاره له زوره کار واخیست او په سیمه کې د خپل پوځي پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکوي. موږ له روسیې غواړو څو هغه اوکراینی مانوګان او کښتۍ چې تیر کال د ازوف سمندرګي ته نږدې نیولي بیرته خوشې کړي. په غونډه کې امریکا د ناټو پر غړو غږ وکړ چې خپل پوځي لګښتونه زیات کړي سو د متجاوز روسیې په ګډون له نړیوالو چیلنجونو سره مقابله وکړای شي. د بلاروس پولیسو لږ تر لږه 15 سیاستوال او فعالان چې د پخواني شوروي اتحاد د استبداد د قربانیانو په یاد لسګونه صلیبونو د لرې کولو پر ضد اعتراض کونی ولی. دا لرګین صلیبونه د کوراپاتي په نوم پلازمینې منسک ته نږدې له هغې سیمې لرې کېدل چې لږ تر لږه 1000 کسان د 130 او د 1930 بخۍ د 1930 او 1940 کلونو ترمنځ د شوروي چارواکو په امر هلته وژل شوي او خښ شوي وو. پرون سهار اتو بلدزورونو د دې صلیبونو په رایستلو پیل وکړ او کله چې یو شمېر فعالانو او سیاستوالو د هغوی د کار مخه ونیوله نو پولیسو مداخله وکړه. په توقیف شوو فعالانو کې د ځوانانو د جبهې د غورځنګ په نوم د اپوزیسیون پخوانی مشر زمیتسر داشکیوچ هم شامل دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د دې یادګاري سلو د لرې کولو امر چا ورکړی او د بلاروس حکومت هم په دې اړه په رسمي توګه خپل دریځ نه دی څرګند کړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې او روسیې پوځي ځواکونو د هغه اسرایلي سرتیري مړی موندلی چې په 1920 کال کې د لبنان په جګړه کې لادرکه شوی وو. ښاغلي پوتین دا اعلان پرون په مسکو کې د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د کتنې پر مهال وکړ. وی ویل د اسرایلي پوځ د بریدګي زاخاري باومیل مړی اسرایلي چارواکو ته سپارل شوی. باومیل د ټانک ډرایور وو او نوم یې له دوو نورو اسرایلي سرتیرو سره چې هغو هم د لبنان د اشغال لپاره د اسرایلي پوځ په لیکو کې جګړه کوله د ورکو سرتیرو په لیست کې لیکل شوی وو. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلې ولستل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د امریکا پر هغه هڅو بحث وکړ چې د افغانستان د سیاسي حل لارې په برخه کې کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې تمه ده راتلونکي اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا له طالبانو سره بل پړاو خبرې پیل شي. په دې موضوع هم تفصیلي ریپورت لرو. دا پاکستان هوایی ملکی چلند اداره وی چلای هم پریکړه نه ده کړې چې لویدیز هوایی مسیرونه پرانیزي کنه. له همدې کبله د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې له ستونزو سره مخ شوې دي. په دې موضوع هم تفصیلي ریپورت لرو. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې سوریه وایي د خپل قلمرو د هرې لویشت نیول شوې او اشغال شوې خاورې د بیرته نیولو لپاره به مبارزه وکړي. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د امریکا پر هغه هڅو بحث وکړ چې د افغانستان د سیاسي حل لارې په برخه کې کوي. په واشنگټن کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې وروستۍ ورځې یوه برخه د افغانستان په اړه بحث ته ځانګړې شوې وه. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د خپلې غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو تروریستانو په امن کور نه بدلیږي او د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به نه ضایع کیږي. ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور څرنګوالی به د سولې په خبرو کې روښانه شي. د نړیوالو ځواکونو حضور د دې خبرو جز دی. دا چې د نړیوالو ځواکونو حضور به څنګه او په کوم چوکاټ کې وي هغه مسله ده چې په اړه به یې پریکړه وشي. ناتو اوس مهال په دې برخه کې چې څنګه د سولې د موافقې ملاتړ وکړي پر بیلابیلو انتخابونو کار کوي. اوس اصلي خبره دا ده چې باید د سولې د خبرو کلک ملاتړ وکړو او پر همدې بنسټ به زموږ د راتلونکي په اړه پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه دیره دي چې له 15,000 زیاتې امریکایي سرتیري دي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو لغړو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته اشاره وکړه او وی ویل دواړه خواوې به په خپلو کې نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد په روانه اونۍ کې افغانستان ته لرسېدو مخکې په لندن او بروکسل کې وو. په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم وای روان بحثونه ښیي چې افغانستان لا هم د ناتو د پاملرنې په محراق کې دی. ښاغلی همدم تیره شپه د ناتو له غونډې وروسته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د ناتو مرستې به دوامداري وي.
افغانستان حکومت د ناتو سره یو استراتیژیک تړون امضا کړی په لیسبون کې. دا غي تړون پر اساس زه فکر کوم حتی که د ناتو اوسنۍ ماموریت هم په افغانستان کې پای ته ورسیږي، ناتو خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي، نو د هغې معاهدې پر اساس که چیرې هغه له منځه لاړ نه شي، ناتو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت لپاره خپل مرستو او همکارۍ ته دوام ورکوي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د هڅو په اړه بحث کوي چې تمه ده د خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوی پړاو په نږدې ورځو کې په قطر کې بیا پیل شي. تر دې دمه دواړو لورو په 15 پړاوونو کې خبرې کړې دي، خو تر اوسه وروستۍ موافقې ته نه دي رسیدلي. ښاغلی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې پر څلورو موضوعاتو له طالبانو سره موافقه وشي. د خلیلزاد په وینا دا تضمین چې د افغانستان قلمرو به د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی، بین الافغانی خبرې چې باید پر یو سیاسي تګلاره موافقه وشي او یو هر اړخیز او دایمي اوربند، هغه څلور موضوعات دي چې له طالبانو سره د خبرو په بل پړاو کې به بحثونه پرې وشي.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبرې پیل کړي. دا له طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د خبرو شپږم پړاو دی. تر دې خبرو مخکې د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي وو چې افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره د موقت حکومت جوړ شي. خلیلزاد وایي دا د افغانانو کار دی چې څرنګه حکومت غواړي، خو غوره ده چې منتخب حکومت ولري. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د سولې د خبرو د شپږم دور تر پیلېدو مخکې په افغانستان کې د موقت حکومت مسله اسلام آباد مطرح کړې ده، او په افغانستان کې یو شمېر سیاسي چېرو هم دا خبره کړې ده، خو دې وړاندیز د کابل اسلام آباد او متحد ایالاتونو ترمنځ لفظي شخړو ته لار پرانیستې ده. زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي په توګه له طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي. دا ازادي راډیو ته وویل چې د موقت حکومت موضوع د افغانانو کار دی چې په دې برخه کې پریکړه وکړي.
من طرفدار ازی هستم که آمادگی برای
زه د دې پلوی کوم چې د انتخاباتو او سولې لپاره تیاری په موازی شکل ونیول شي، او د حکومت په ګډون پر هر پروګرام چې د افغانانو ترمنځ موافقه کیږي هغه باید عملی شي.
د پاکستان صدراعظم عمران خان د مارچ په 15 ویلي وو چې سولې ته د رسېدو لپاره دې په کابل کې موقت حکومت جوړ شي. تر دې وروسته د افغانستان حکومت له اسلام آباد خپل سفیر عاطف مشال وروغوشت، او د دواړو هیوادو اړیکې چې مخکې هم تودې نه وې پسې ترنګلې شول. اجرای رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدراعظم د څرګندونو په غبرګون کې وویل
اظهاراتی که در مورد افغانستان، سرنوشت افغانستان،
کوم څرګندونه چې د افغانستان نو د افغانستان د برخلیک د ټاکلو لپاره د پاکستان د صدراعظم ښاغلی عمران خان له لوري شوې دي، د دې هیواد د هیڅ وګړي د تایید وړ نه دي او نه بوي. د افغانستان د خلکو ټوله مبارزه او قرباني په خپله د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان په افغانستان کې یوازې دا دلچسپي لري چې هلته سوله راشي. دغه وزارت د مارچ په 20 په یو بیان کې وویل چې عمران خان د پاکستان په څیر د یو ماډل وړاندیز کړی. په پاکستان کې د موقت حکومتونو تر سیوري لاندې بیا بیا انتخابات شوي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد وایي چې د عمران خان خبره یو دوستانه وړاندیز دی.
چې افغان دولت په کې نه یو خبرې ترې شروع وي د طالبانو او د امریکې په خپل منځ کې، نو که په دې کې یو بل ملک یو بل هیواد یو دغه چې کوم یو خپل رای ورکړل، نو زه فکر نه کوم چې داګې چې داسې ناشنا خبره ده.
په افغانستان کې د عدالت او اعتدال د انتخاباتي ټیم مشر محمد حنیف اتمر په یو بیان کې چې د ډله ییزو رسنیو له لارې خپور کړی دی، د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله بللې، خو په ورته وخت کې دې ډلې د موقت حکومت غوښتنه کړې ده. د دې ډلې ویاند محمد وایزی ازادي راډیو ته وویل چې د اساسي قانون د 16 مادې له مخې د ملي وحدت د حکومت وخت د جوزا په لومړۍ نیټه پوره کیږي، نو باید موقت حکومت د اوسني حکومت ځای ونیسي چې په دې ډول به شفاف انتخابات ترسره شي.
انتخابات بر اساس دخالت حکومت در امور
دیده لپاره چه د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د حکومت مداخله لعمله انتخابات زنجیدلی حکومت چه د غبرګولی په لومړی نیټه یې مسؤلیت پای ته رسیږي. ولسمشر په خپل ځان کاندید کړي خپل بی طرفي نه د ساتلې بل ورته ټول سیاسي جریانونه ګوندونه او سیاسي څېرې د غبرګولی له لومړی نیټه وروسته د حکومت له دوام سره مخالفت کوي. په دې شرایطو کې ښه ده چې د اساسي قانون له مخې یو سرپرست حکومت رامنځته شي.
د پاکستان
د صدر اعظم خبرو په کابل کې د متحده ایالاتونو د سفارت او اسلام آباد ترمنځ هم په ټویټر کې لفظي مخالفتونو ته لار پرانیسته. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس پر ټویټر د عمران خان تیر ژوند ته د کرکټ د یو لوبغاړي په توګه اشاره کړې او لیکلي دي چې د کرکټ ځینې تریکونه په ډیپلوماسۍ کې کار ورکوي او ځینې نه. د کرکټ د توپ تجل د افغانستان د سولې په پروسه او کورنیو چارو کې نه چلیږي. د کرکټ لوبغاړي او مینوال د توپ د تجلو په اصطلاح ښه پوهیږي چې په لوبه کې دا هڅه قانوني نه ده چې یو بالر د توپ یو کونج ته اخدار کړي تر څو د اچولو په وخت کوږ وشي، بیټسمین تیر باسي چې توپ په کوم لوري ترمي او بیا یې وسوسوي. د دې په ځواب کې د پاکستان مالی وزیر اسد عمر پر ټویټر جان باس مخاطب کړ او ویې لیکل چې تاسو نه په کرکټ پوهیږي او نه هم په ډیپلوماسۍ. ټاکل شوی ده چې د اپریل تر لسمې مخکې زلمی خدیلزاد په دوحې کې د طالبانو له استازو سره د شپږم ځل لپاره د سولې خبرې وکړي. طالبانو ویلي دي چې دوی تر اوسه د موقت حکومت په اړه خبرې نه دي کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان چارواکی وایي ایران نه د هغه څه په اړه وضاحت غوښتی چې ویل کېږي. ایرانی پولیسو په یو شمېر افغان کډوالو ډزې کړې دي چې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او د ښځو په شمول اتلس نور ټپیان شوي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ لري.
افغان حکومت وایي چې د چهارشنبې په ورځ د افغان کډوالو په ګډون یوه ډله د ایران په لور په حرکت کې و چې ایرانی عسکرو ورباندې ډزې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کډوال د ایران خاورې شل کیلومتره ته ننوتلي و چې د یو افغان په ګډون دوه تنه په ډزو وژل شوي او اتلس افغانان ټپیان شوي دي.
البته این حادثه د منطقې سروان ایران اتفاق افتاده.
هغه وایي البته دغه پیښه د ایران په سروان سیمه کې شوي. کله چې اخبارانو افغان کډوال د ایران په طرف وړل له پولې شل کیلومتره لرې د ایران په خاوره کې پیښه سوې ده چې له امله یې اتلس تنه ټپیان دي او په دو وژل شویو کې یو ایرانی موټر چلوونکی او بل یې افغان دی. موږ دغه موضوع جدي څارو او د وضاحت غوښتونکي یو. ښاغلی احمدي وایي چې ټپیان د درملنې لپاره د ایران روغتونونو ته انتقال شوي. له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شوي وو چې د ښځو په ګډون ځینې کډوال د روغتونونو په دالیزونو کې پراته دي. د امریکا غږ ایراني څانګې راپور ورکړی و چې د ایران په سروان سیمه کې د ایران د سپای پاسداران مامورینو له لوري په ډزو 15 افغانانو ته مرګ ژوبلا وختې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د ایراني سرتیرو له لوري په افغانانو ډزې کېږي. څه موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پوله ساتونکو اسکارو لوري له افغان کډوالو سره د غیر انساني چلند په اړه فلمونه خپاره سول چې زیات غبرګونونه راوپارول. همداشان د 2019 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د ایراني اسکارو لوري د دغه هیواد په فارس کې 15 افغانان وژل شوي وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. دا پاکستان د هوایی ملکی چلند اداره وایي چې لا هم پریکړه نه ده کړې چې لویدیځ هوایی مسیرونه پرانیزي کنه. له همدې کبله د افغانستان او هند ترمنځ الوتکې د پاکستان له فضا څخه نشي تیرېدی. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان او هند ترمنځ د پاکستان له هوایي قلمرو څخه الوتکې تګ را تګ لا هم نشي کولی. د افغانستان پر الوتکو د پاکستان د فضایي قلمرو بندېدو افغان ناروغانو، محصلانو او سوداګرو ته ډېر کړاوونه پیښ کړي دي. پاکستان په فبروري میاشت کې وروسته له دې خپل فضایي قلمرو منع اعلان کړ چې هند په خپل کشمیر کې د پاکستان پلوه جیش محمد ډلې د حملې په خاطر پر پاکستان هوایي بریدونه وکړل.
که سم پاکستان له نورو هیوادونو سره مسافر وړونکو الوتکو ته د تګ راتګ لپاره خپله فضا پرانیسته، خو لا هم هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان او هند ترمنځ تګ راتګ کوي. د هند هوایي شرکت افغانستان ته الوتنې یو مخ درولې دي، خو افغان هوایي شرکتونه د پاکستان د فضا د بندیدو له کبله هند ته د ایران له لارې تګ راتګ کوي. د ایران له فضا څخه هند ته تګ راتګ د پاکستان تر فضا څو برابره اوږد دی. د سفر د اوږدېدو له کبله د الوتکو د سونګ مصرف ډیر شوی او له همدې کبله هوایي شرکتونو د خپلو ټکټونو بیه لوړه کړې ده. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل،
نورمال شکل باندې به زمونږ پرواز د یو ساعت په موده کې ډیلی ته رسېدو او اوس 15 ساعت شپږ ساعته نیسي. پخوا به $200 باندې ټکټ واخیستل شي، دا $200 اوس $100 ته هم رسېدلی دی. دا قیمتي پکې راغلی.
افغانستان په وروستیو کې له هند سره څو هوایي دهلیزونه پرانستل چې په نتیجه کې په سلګونو ټنه افغاني محصولات د هند بازارونو ته ورسول شول. د پاکستان د هوایي قلمرو د بندیدو له کبله د حواله لاري د هند افغانستان راکړه ورکړه په ټپه درېدلې ده. رویټرز خبري اژانس ته د کابل یو دوکاندار و درشکلن قاسم ویلي چې په منظم ډول به د قند ناروغۍ د درملنې لپاره هند ته تو، خو اوس یې په وس نه ده پوره ځکه چې د نوي ډیلي ټکټ دوه برابره شوی او $100 ته رسېدلی دی. دی وایي چې دوای هم خلاصه شوې ده. د هند په هریانا ایالت کې افغان محصل 25 کلن مرزایی وایي فکر کوي چې 6 کال به په رخصتیو کې خپل هیواد ته لاړ نه شي ځکه چې د ټکټ وس نه لري. د پاکستان د هوایي ملکی ادارې چارواکي وایي چې ممکن ژر پریکړه وکړي چې خپل هوایي قلمرو چې قسمن بندې پرانیسي او کنه. د دې ادارې ویندوی مجیبی بیک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ هم الوتکې تګ راتګ نه کوي. هوایی مسیرونه په قسمی ډول پرانیستی دي، ځینې مسیرونه بند دي او ځینې پرانیستی دي. د لویدیځ اکثره مسیرونه بند دي، خو شمالي او ختیځ مسیرونه پرانیستی دي. د مارچ په 11مه د افغانستان د هوایی چلن وزارت چارواکو ویلي و چې پاکستان به په 2 ورځو کې خپله فضا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته پرانیسي. د پاکستان د هوایي قلمرو د بندیدو له کبله آریانا افغان هوایي شرکت په تیره یوه میاشت کې $1,500,000 تاوان کړی. کام ایر وایي چې $1,000,000 تاوان ور اوښتی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بل خواته افغان ناروغ لرونکي او مسافر چې پر مخې د پاکستان فضایي حریم تړل شوی، دوی وایي دغه چارې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. یو شمېر هغه افغانانو چې هند ته سفر کړی د لارې په اوږدو کې د ناروغانو د لاسه ورکولو او ګڼو نورو ستونزو کیسې لري. له ناجیې صافی نه یې تفصیل اورو.
د کابل دهلی ترمنځ پروازونه لسو نیو رئیس افغانانو ته لوی سرخوږی جوړ کړی. د پاکستان د هوایی حریم بندیدو لامل د هند او پاکستان ترمنځ ستونزې یادې شوې. هغه مسافرین چې پخوا د پاکستان له لارې په 1 ساعت او 30 دقیقو کې رسیدل، اوس د ایران له لارې په 6 ساعتونو کې رسیږي.
ډېر مشکلات خلک ویني، ډېر زیات ده. اخونه چې راځي میدان کې ویني چې ډول
15 کلن جمشید وایي د کاروبار لپاره په اونۍ کې یو ځل اړ دی چې هند ته ولاړ شي، خو هغه د لارې په دوکی د ستونزو پاړه وای.
او سچ ما ولیدل تیار کې یو مریض او مشوم ډیر وځه خراب او هغه څنګه ورکا نو ټول ولا خفه شو. په دې لاته هم دا ده چې لار ډیر طويل شه، یو سات 45 دقیقو اوس شپږ سات رسیدلې.
د لارې د وګدوالي ترڅنګ یو شمېر ناروغ لرونکي د ټکټ اخیستلو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. 9 کلن فرهاد یو بل ځوان دی چې د ماشومې لور د درملنې لپاره هند ته تللی و، خو کابل ته د بیرته راتګ پر مهال په کراتو یې ټکټ بدل شوی او په ډېرو ستونزو کابل ته رسېدلی.
او تقریبا 2-3 ځل موږ ټکټ کانسل شو، سپای جیت ویل چې دا نهم تاریخ ته ځي، نهم تاریخ کې ټکټ راته راوستل، بیرته کانسل شو. بیا ویل چې شپږم تاریخ ته ځي، بیا کانسل شو. دوه دفعې موږ داسې جنجال وینو.
دلته کابل کې یو شمیر ناروغ لرونکي چې غوښتل خپل ناروغان هند ته انتقال کړي بیرته په شا شوي. 22 کلن شبیر احمد چې غوښتل خپل ناروغ هند ته ولېږدوي وایي د لارې د اوږدوالي له امله نه دی توانېدلی.
بر مشکلات راهی کې دور است مو میترسیم کې مریض اګه کې ببریم امکان داره کې در را تلف شوه.
د لارې د اوږدوالي ویره وه چې ناروغ مو په لاره کې له لاسه ورنه کړو. تر ټولو غوره دا ده چې دننه په هیواد کې معیاري روغتونونه جوړ شي څو ناروغان اړ نه شي چې هند ته ولاړ شي.
نوی معیاري جوړ شوه و مریض مو دلمنځ در هر څه وخت تداوي شوه.
شبیر همدارنګه وایي د تیر په پرتله د ټکټونو بیې لوړې شوې او اوس یې هر څوک د اخیستلو توان نه لري. شکیب فضلی بیا د یو شرکت مسؤول دی چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په مسافرینو ټکټ پلوري. نوموړي وویل په تېرو څو اونیو کې د ټکټونو خرڅلاو کم شوی.
سابق د یک مو موقع ټکټ خو د حساب نه کرد. مثال
پخوا مو چې میاشتنی ټکټونه حسابول سل سلنه ټکټونه به خرڅېدل خو اوس یوازې سلویخ سلنه خرڅېږي. دغه مسله زموږ په کاروبار ناوړه اغېز کړي.
د پاکستان له فضا له کابل تر ډهلی او له ډهلی نه تر کابل پر پروازونو هغه مهال بندیز ولګی چې د تیر کال په هوت میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې. دا مسله د دې سبب شوه چې دغه پروازونه د ایران له لارې ترسره شي. خو پوښتنه دا ده چې د ایران له لارې د شپږو ساعتونو په جریان کې ناروغانو ته څه اسانتیاوې په پام کې نیول شوې. دا پوښتنه د کابل آریانا هوایي شرکت اجرایي رئیس منیر الیات داسې ځوابوي.
میماندارای ما، سوپروایزرای میماندارای ما کاملا
د دې لپاره زموږ میلمنو سوپروایزران او میلملرون کې د ناروغانو د مراقبت په برخه کې روزنه ترلاسه کړي او په دې برخه کې ټول اصول په پام کې نیسي.
مراقبت از مریضا او زخمیو را دیدن هر شش ماه او یک سال کې دوباره تریم داده میشه.
یو شمیر افغانان شکایت کوي چې هوایي شرکتونه له موقع څخه په ګټې اخیستنې د ټکټونو بیا دوه برابر ترسولې. خو د کامیر خصوصي شرکت مرستیال سلیمان عمر د دغو انتقادونو جواب داسې وایي.
ما در بسیار تلاش کردیم که تا
مونږ تر ډیره هڅه کړې ده چې د امکان تر کچې نرخونه وساتو. اوسنی سیستم کې نوي تغیرات هم راغلي خو لا هم دا زموږ د عملیاتي برخې لګښتونه نشي پوره کولای.
یو شمیر هندي هوایي شرکتونه چې افغانستان ته یې تګ راتګ کوو د تېرې اونۍ په وروستیو کې افغانستان ته خپل پروازونه ودرول. خو د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلین وایي هغوی خلکو ته د ژمنتیا په اساس فعالیت کوي. د هوایي شرکتونو مسؤلین او خلک د پاکستان له لارې د هوایي پروازونو په بیا پیلېدو ټینګار کوي. هغه څه چې د هوایي چلند ادارې مسؤلینو په کراتو ډاډ ورکړی خو لا هم ستونزه پر ځای پاتې ده. دا ځل د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي ادارې ویان قاسم حلیمی داسې وویل.
تنها بس افغانستان دو مطرح نیست در اکثر برای تمامی کشورها فضای پاکستان بسته است.
دا ستونزه یوازې افغانستان پورې تړاو نه لري بلکه د پاکستان هوایی حریم د ټولو هیوادونو پر مخ تړل شوی. خو موږ د ډیپلوماټیکو لارونه د مسله تعقیبو او له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې یو.
با طریق مراجع ډیپلوماټیکو رسمي دنبال کردیم. با بخش ملکی هواناوردی پاکستان هم در تماس هستیم.
خو دا چې د پاکستان هوایی حریم به کله د کابل ډهلی پروازونو پر مخ پرانیستل شي راتلونکی وخت به روښانه کړي.
سوریه وایي د خپل قلمرو د سانتی سانتی اشغال شوې خاورې د بیرتنیولو لپاره به مبارزه وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل حکومت به د جولان د لوړو په ګډون ټول لاسه تللي سیمې بیرته آزادې کړي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون وویل چې حکومت لا هم د جولان د لوړو په ګډون د خپل ټول قلمرو د بیرته نیولو پر پریکړه ولاړ دی. ښاغلی معلم په دمشق کې له خپل وینزویلایي سیال جورج اریازا سره په ګډه خبرې غونډه کې همداراز وویل چې دمشق به د پوځي لارې په ګډون له هر امکان څخه کار واخلي څو د خپل قلمرو سانتی سانتی آزاد کړي.
حقنا فی الجولان العربی السوری لا يسقط.
د جولان پر لوړو زموږ حق د کلونو په تیرېدو سره نه ورکیږي. دا زموږ ثابت حق دی ځکه زموږ ټاټوبی سپېڅلی دی. موږ به د سوریې د اشغال شوي قلمرو سانتی سانتی بیرته آزاد کړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ د دوشنبې په ورځ هغه سند لاسلیک کړ چې د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت پیژني. د جولان لوړو سیمه اسرائیلو د 1948 کال په جګړه کې ونیوله او په 1981 کال کې یې رسمن د خپل قلمرو یو برخه وګرځوله. د سوریې د شمال لویدیځ ځینې سیمې هم د وسلوالو یاغیانو تر ولکې لاندې دي. د سوریې دولتي ځواکونو پرون هلته د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې توغندوی حمله وکړې. چې د مرستندوی ټولنو د کارکونکو په وینا لاسو زیات کسانې ووژل. رویټرز خبری آژانس په سیمه کې د ملکی دفاع د خدماتو د مشر له قول لیکي چې نوموړی وایي په یو مارکیټ کې د توغندي د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او ګڼ شمیر نور ټپیان شول. د دې ټولنې چارواکي وایي چې ښایي د مړو شمیر زیات شي ځکه د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې په یو جلا راپور کې ویلي دي چې په تیرو څه باندې 24 ساعتونو کې د دې هیواد د شمال لویدیځ په بیلابیلو سیمو کې د دولتي ځواکونو توغندوی حملو 12 کسان وژلي چې نیمایي یې له 18 کلونو کم عمره ماشومان دي. د سوریې شمال لویدیځ د ولسمشر بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې وروستی لوی قلمرو بلل کیږي. د سوریې حکومت چې روسیا او ایران ملاتړ کوي پروسه کال غوښتل په ادلب او د هما او حلب ولایتونو په اړوندو سیمو کې پوځي عملیات وکړي، خو د عملیات وروسته له هغه وځنډول شول چې مسکو په دې سیمه کې د غیر پوځي ساحې د جوړولو په ګډون له انقرې سره یو معامله وکړه. انقره په سوریه کې د ځینو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او په شمال لویدیځ کې پوځي ځواکونه هم لري.
د بغلان ولایت په د سلا ولسوالۍ کې تیر شپه راوتلو سیلابونو لږ تر لږه 3 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي. د دې ولسوالۍ ولسوال فیض محمد امیری ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي، څاروي وژلي او همدارنګه کورونه او ځمکې له منځه وړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده او دوی هڅه کوي چې دغلته له لاسه وتلې پوستې بیرته ونیسي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه په ایران له حکومت څخه وضاحت غوښتې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چهارشنبې په ورځ د افغانانو په ګډون یوه ډله د ایران سراوان سیمې ته ننوتې وه چې ایراني سرتېرو ډزې پرې وکړې. او د ناټو مومونشي د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون څخه د روسیې وتل د بې ثباتۍ لپاره هڅه بللې. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. سموکا کلا ساده یې راډیو ناوري. د ناټو مومونشي ان ستولتنبرګ د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته د اپریل په 3 نیټه وینا وکړه. ستولتنبرګ پر هغه غوښتنو خبرې وکړې چې دا تړون وسمهال ورسره مخ دی. فرشتي جلالزئی په دې اړه تفصیل یو رپورت جوړ کړی چې وړاندې کوي.
د ناټو عمومي منشي ویلي چې دا په نړۍ کې تر ټولو بریالی تړون دی. یان ستولتنبرګ پر هغو ستونزو او ګواښونو چې دا تړون په اوس وخت کې ورسره مخامخ دی خبرې کړې دي او څرګنده کړې ده چې دا تړون د روسیې انزوا نه غواړي. هغه ویلي چې د روسیې سره د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي. یان ستولتنبرګ ویلي
But even without a better relationship, we still need to manage a difficult one.
حتی د روسیې سره له ښو اړیکو پرته موږ بیا هم مجبور یو چې دا سخته رابطه وپالو. نو موږ باید خبرې وکړو او خبرې کوو. موږ غواړو چې خطر کم شي، د حوادثو، تصادفونو او ناسمو محاسبو مخنیوی وکړو. د امریکا د کانګرس غړو هم څرګنده کړې چې د دې ګواښ ته متوجه دي. د کانګرس ډیرو غړو د ناټو په اړه د امریکا د جمهور رئیس خبرو کولو له وړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ناټو د وتلو خبرداری ورکړی دی. ټرمپ مکرره د ناټو پر غړو غږ کړی چې د دې سازمان مصارف او ډیر بار پر امریکا ورچولی او باید خپل برخه ونده ادا کړي. د امریکا د پرمختګ مرکز په نوم تحقیقاتي ادارې غړي جیمز لموند ویلي چې ستولتنبرګ له دې ټولو ستونزو سره هم د امریکا د جمهور رئیس سره د ناټو د اړیکو د ټینګ ساتلو هڅې کړې دي.
I also think that the fact that he gave the speech before
James Damond ویلی دا چې د ناټو عمومي منشي د کانګرس د دواړو ګوندونو ګډې غونډې ته وینا وکړه دا معنی لري چې په جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو کې لا هم د دې تړون په اړه ملاتړ زیات دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د ډونالډ ټرمپ د ریښتیا د لا زیات وضاحت ورکولو لپاره ویلي دې ته چې ټرمپ د ناټو پر غړو غږ کوي چې خپل سهم زیات کړي او د خپل تعهدونو د عملي کولو لپاره زیاتې هڅې وکړي. د آزاد نړۍ مشرتابه ویل کیږي د ناټو هر غړی باید خپل اقتصادي عواید 2% د دې تړون په ځی لګښت ورکړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې وویل چې اوس مهال یوازې د تړون اته غړي دغه کار کوي، خو ستولتنبرګ وویل چې په دې کار کې تغییر هم راتلای شي.
یو نوی څېړنه ښیي چې د افغانستان په ښوونیزو مرکزونو کې د اسلامي ثقافت مضمون تدریس په داسې ډول کېږي چې افراطیت ته خلک هڅوي. په دغه څېړنه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز لخوا شوي، د هرات، کابل او ننګرهار ولایتونو د پوهنتونونو محصلان پوښتل شوي او همدارنګه د دې ولایتونو د پوهنتون له استادانو سره مرکې شوي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او په هغې پسې کور کلی خبریږي.
د افغانستان په پوهنیز نظام کې د دینی رادیکالیزم د ریښه موندنې د څېړنیزې رسالې لیکوال وایي دغه څېړنه ښیي چې د اسلامي ثقافت یو شمېر استادان د دې پر ځای چې د دغه مضمون متون په اکاډمیک ډول تدریس کړي، د یوې ایډیالوژۍ په توګه یې مطرح کوي. رامین کامګر د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د دې رسالې د مخکتنې غونډې ته وویل یو له هغو موضوعاتو چې د اسلامي ثقافت استادان ورته ډېره توجه کوي خلافت او اسلامي امارت ده. دی وایي په ټوله کې د متن په جوړښت کې چې کوم بحث کېږي هغه جوړښت دی چې موږ ورته خلافت او امارت وایو. دغه جوړښت له هغه څه سره چې موږ لرو توپیر لري. دا جوړښت یوازې دا نه چې بحث پرې کېږي، بلکې په حسرت سره وړاندې او پراختیا مومي او متن خپل اکاډمیک شکل له لاسه ورکوي او په زیاترو ځایونو کې د داسې ورځې په هیله متن وړاندیز کیږي. افغان طالبان په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي امارت په نظام ټینګار کوي او د دغه نظام د ټینګښت لپاره د افغانستان د حکومت او دلته د میشتو بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګیږي. بلخوا د اسلامي خلافت موضوع بیا نن سبا د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا مطرح کیږي. خو په دغه څېړنه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا شوی دی، هغه څه چې د اسلامي ثقافت په مضامینو کې د اسلامي خلافت او امارت په نوم د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسېږي هغو اسلامي نظامونو سره ورته دی چې داعش او طالبان یې غواړي. د رسالې څېړونکي وایي خلافت او اسلامي امارت د دیموکراتیک او سیکولر نظامونو سره په تقابل کې واقع ده او په ځینو مواردو کې د اسلامي ثقافت استادان نور نظامونه کفري او فاسد بولي. د اسلامي ثقافت مضامین له کوم وخت راهیسې چې د افغانستان په پوهنیز نظام کې شامل شوی جنجال پرونکي وه. د کابل پوهنتون استاد عبدالمتین شهیدی وایي د اسلامي ثقافت د څلورو مضامینو تدریس د لومړي ځل لپاره د برهان الدین رباني د حکومت پر مهال په څلورو سیمسترونو کې پیل شو، خو د حامد کرزي د حکومت په دوره کې وروسته له ډېرو بحثونو د یوه 21 کسیز کمیسون لخوا د دې برخې مضامین اتو ته زیات شول. خو دا خبره همدلته پای ته ونه رسېده، بلکې په 1999 او 1995 کلونو کې یو شمېر روحانیون او د پوهنتون استادان د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ سره راټول او د اسلامي ثقافت د مضمون په متن کې تغیرات راوستل. خغل شهیدی چې د افغانستان په پوهنیز نظام کې د دینی رادیکالیزم د ریښه موندنې د رسالې د مخکتنې غونډه کې ګډون درلود وایي دغه څېړنه هر اړخیزه نه بلکې د څو تنو شخصي لیدلوره ده. دی وایي کله چې د اسلامي خلافت خبره مطرح کوو او په دې اړه غږیږو، دا د یو مسلمان کس شخصي لیدلوره نه ده چې هغه په افراطیت تورن کړو، بلکې دا د ټولو مسلمانانو یوه هیله ده چې اسلامي خلافت ولرو. موږ باید د دې دوو خبرو ترمنځ توپیر وکړو، هغه څه چې اسلام د اسلامي خلافت په توګه مطرح کوي او هغه څه چې افراطي ډلې مطرح کوي، د دواړو ترمنځ باید فرق وشي. د پونتون دغه استاد وایي د اسلامي ثقافت د مضمون تدریس په هیڅ صورت په افغانستان کې د افراطیت د خپرېدو لامل نه دی شوی، بلکې اداري او اخلاقي فساد، ظلم، د شریعت نه پلي کېدل، د ځینو رسنیو مبتذل خپرونې، فکری جنګونه او ځینې نور د افراطیت د خپرېدو له اصلي عواملو څخه دي. هڅه مو وکړه ډېره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. د ولسي جرګې پخوانی غړی عبدالحفیظ منصور چې تیر کال یې د دې جرګې د عمومي ناستې په لومړۍ ورځې د اسلامي ثقافت مضامین د افراطیت د دودولو د عواملو په توګه یاد کړ، وایي په پوهنتونونو کې د دغو مضامینو تدریس ځوانان تاوتریخوالي ته هڅوي. دی وایي یو ګام وړاندې سو، دا یو واقعیت دی. موږ هره ورځ څو توریستان وژنو او نورې روزو. موږ په خپله ورته له خپلې بودجې نه روزنه ورکوو. ښاغلی منصور وایي په دینی متونو کې توندلارۍ ته باید په افراطي افکارو نه، بلکې په منځلاري اسلامي ایډیالوژۍ ځواب ورکړل شي. په دغه سړنه کې چې د اسلامي ثقافت مزامین پکې د افراطیت د خپرېدو عوامل بلل شوی، پکې د هرات، ننګرهار او کابل ولایت یو شمېر محصلین پوښتل شوی او له استادانو سره مرکې شوی دی. د سړنې لیکوال رامین کمنګر وایي له پوښتل شوو محصلینو 15% د خلافت او اسلامي امارت د بیا راتلو غوښتونکي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ساتي رادیو تر نو ریډونکو په سلامونه مو هرکلای کوم. به هم زه مریم توخیم او دوستانو ککړې وب نه یوازې د سکول لپاره ستونزې جوړوي، بلکې د ککړې وب څخه البته د لاس منځلو او لامبو وهلو او ځان منځلو په وخت کې هم ازین میکروبونه د انسان ته انتقالېږي. دا چې کوم موضوعات په نظر کې ونیسو تر څو د اوبو د لارې ناروغیانې موږ ته انتقال نشي، په دې خبرونه کې مو هم دا موضوع ټاکلې ده. درون میلمه هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب عزیز الرحمن امرخیل سره ده. اډینه به دا پوښتو چې کومې ناروغیانی البته په بو کې موجود دي او څنګه کوي شو چې د دې ناروغیان وقایع وکړو او ځان وساتو کله چې په دې ناروغي اخته کیږو څه باید وکړو. په پیل کې به ډاکټر صاحب ته خیر اغلاس او ډاکټر صاحب خیر اغلی. ډاکټر صاحب نوموړي پوښتنه به داسې مطرح کړو چې پاکې اوبه کومې اوبه ته ویل کیږي؟
د څښلو خوندې اوبه هغه اوبه دي چې د ناروغۍ د میکروبونو یا د بکتریاو څخه خالي وي او زهري او کیمیاوي مواد پکې د منل شوې کچې څخه ښکته وي. ویلی شو چې د څښلو د خوندې اوبه د سرچینې څخه وي، په دې معنی چې یا د اوبو د نل یا سرتړلې څا یا لاسي بمبه یا ژوره څا یا خوندي چینه یا خوندي کاریز څخه وي. همدارنګه د بهرنۍ ککړتیا په ځانګړې توګه په غایطه موادو د ککړېدو څخه خوندي وي، دې ته د څښلو خوندي اوبه ویلی شي.
اوبه څنګه ککړېږي؟ لاملونه څه دي؟
مننه. چې د اوبو د ککړېدو لاملونه به زه ویم چې د اوبو سرچینې سره د خزل او انساني او غایطه او حیواني غایطه موادو موجودیت د اوبو سرچینې ته نږدې د حاجت رفع کول، د اوبو د څښلو لپاره د ککړو ناپاکو وسایلو کارول، همدارنګه پاکو اوبو سره د ناپاکو لاسونو او ناپاکو لوښو اړیکه، د اوبو سرچینې ته پاملرنه نه کول، همدارنګه کیمیاوي مواد په طبیعي توګه په ځمکه کې موجود وي یا هم په صنعتي فابریکو د پروسس له کبله رامنځته شوی وي، دا د دې سبب کیږي چې اوبه ککړې شي.
کومې ناروغۍ په ناپاکو اوبو کې یعنی موجود وي او د ناپاکو اوبو څخه مایسته نه
شي؟ کله چې اوبه ککړې شي، موږ ویلای شو چې اکثر ساري امراض مخصوصا یا په ځانګړې توګه د نس ناسته د څنګه پخته کې د غایطه موادو میکروبونه چې په سطح باندې وي یا د څا د لارې نه اوبو ته یا مایعات ته انتقالېږي، خپرېږي، بیا د انسان په واسطه څکل کېږي، یا کنارات ته د تللو وروسته د لاسونو د مینځلو له کبله میکروبونه خوړو ته انتقالېږي چې وروسته بیا دا خواړه خوړل کېږي او مربوطه شخص په نس ناسته باندې اخته کېږي، دا میکروبونه بیا په دې شکل نورو ته خپرېږي.
یوازې نس ناسته د ناپاکو اوبو نه پیدا کېږي که نور جلدي امراض او نور امراض هم شته؟
مننه. نه بالکل، نور مرضونه هم شته. موږ ویلی شو د امراضو په ترڅ کې انتانی امراض، هاری امراض کوم چې انتقالیدونکي امراض دي، نور محرقت ته بده، همدارنګه بسیدل ریزنټری ده، همدارنګه جاردیازس په نامه یو بل ناروغي ده، شیجیلوزس بل ناروغي ده، ځینې وایروسي امراض دي، وایرل ګاسترو انټرایټس یبولي، همدارنګه ډینګي یو بل خطرناک ته بده، انتقادي او بو سره تړلې ناروغي ده، بل ځینې جلدی امراض دي، سکابیس ورتوي په دې باندې اخته کېدای شي، ترخوما ورتوي، ټایفس ورتوي، همدارنګه ملاریا، همدارنګه ټریپانوزمازس، فیلاریازس، داسې ډېرې زیاتې ناروغۍ دي چې ممکن یا به بکتریایي یا پروتوزوایي یا هم وایروسي ناروغۍ.
ښه، ډاکټر صاحب راځو د پوښتنې ته چې په ټول افغانستان کې څومره خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري؟
باید وایم چې اول باید په نړیواله کچه خبره وکړم چې تقریبا 250 میلیونه خلک اوس هم د اوبو خوندي اوبو ته لاسرسی نه لري. افغانستان کې 55 سلنه، یوازې 55 سلنه خلک د څښلو خوندي اوبو ته لاسرسی لري او باقي 45 سلنه چې تقریبا 18 میلیونه خلک کېږي دا د اوبو د څښلو خوندي اوبو ته لاسرسی نه لري.
ډاکټر صاحب څنګه کولای شو چې موږ یعنی که اوبه ناپاک یا هغه پاک کړو او ګټه ترې پورته کړو؟
موږ څلور میتودونه لرو چې کولای شو دغه په واسطه باندې موږ ناپاکې اوبه هغه پاک کړو. څلور میتودونه لرو. یو میتود څه ده؟ هغه د اوبو د ایشولو میتود ده، چې د ایشولو په واسطه باندې دا ډېر عام میتود ده، هر څوک پوهیږي. اوبه اوبه د شول پوسته باندې نخوندی اوبه خوندی کیږي. دویم هغه د کلورینیشن میتود ده چې کولای سو د کلورین دی محلول پوسته د کلورین دی اضافه کول پوسته باندې اوبه نخوندی اوبه خوندی کو. په لاندې توګه کوایم چې د کلورین هغه سرپوخ چې د یو سرپوخ د شل لیتره اوبه لپاره چې نیم سات خاطر باندې پکې اچول کیږي دغه نخوندی اوبه خوندی اوبه بدلیږي. او دریم د لمر د وړانګو میتود ده چې اوبه لمر ته ایښودل کیږي. تر ټولو اسانه او ارزانه میتود هم همدا ده. او اخري میتود څه ده؟ هغه د دغه د فلټر کولو میتود ده. دغه څلور میتودونه کولای سو مونږ د دې په واسطه باندې نخوندی اوبه خوندی اوبه باندې تبدیل کړو.
ډاکټر صاحب، که مثلا څوک په داس ناروغیان شته چې مخکې یادونه وکړه کولرا او هیسالات او جلدی ناروغیانو باندې اخته شي، کومې لارې چارې شته چې هغوی څنګه تدابیر وکړي؟
مننه. د ناروغ یوازنۍ درملنه چې ده مونږ ویل چې د اوبو نه راټوکېدونکي یا رامنځته راتلونکي ناروغي اکثر نسناستې دي، او په یادو ناروغیو کې د بدن مایات ضایع کیږي. د ضایع شوي مایاتو بیرته پوره کول یې درملنه ده چې معمولا کولی شئ چې په اسانۍ سره په کور کې د وریجو اوبه، شوروا، یخنی، همدارنګه د مېوې څخه جوړې شوي اوبه ورته ورکړئ. همدارنګه څومره زر چې کیږي او وارث ورته شروع کړئ، هغه کوچنیان چې د مور شیدې څښي د دفعات د شیدو ورته زیات کړئ، زیات نه زیاتې شیدې د مور ورکړئ. همدارنګه که چېرته ماشوم وضعیت ډېر خراب وي یا یې لاسونه پښو کې زور نه وي، شیما پکې نه وي، بې هوښه درته ښکاري، کولی شئ زر تر زر ډاکټر یا روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ.
دا مدني اوبه څنګه دي؟ ځینې وخت ځینې خلک بیا وایي دا مدني اوبه هم په صحیح ډول سره پاکې نه دي، که په دې اړه معلومات راکړئ.
مدني اوبه چې دي، معلومه موږ مدني اوبه بولو، تصفیه شوي اوبه دي. د هغو کارول خو لازمي دي او مهم دي، او نه یوازې هغه واړه بوتلونه یې، بلکې هغه غټ بوتلونه موږ کولی شو په ډېره ارزانه توګه په مسلسل توګه له دغه مربوطه ځای نه ترلاسه کړو چې ډېره زیات قیمت نه فکر کوم 500 افغانۍ قیمت لري. د هغې استفاده کول بهترینه خبره ده.
ښه ډاکټر صاحب، اوس موږ مثلا په کورونو کې ساګانې لرو، بمبې لرو، څنګه خپل ساګانې مسؤلې وساتو، پاکې وساتو چې دغه نه ګټه پورته کوو ناروغان شو؟
ډېرې اړینې پوښتنې ته مو اشاره وکړله. ساګانې معمولا د اوبو د مهمو او د تر ټولو زیاتو منابعو څخه شمېرل کیږي. څه باید د 15 نه 20 متره د تشناب څخه باید لرې وي، یا سرپوښ لرونکي وي، د سیمټي دیوال په واسطه باندې باید احاطه شوي وي، او هغه کومه ساحه کې چې دغه څه وجود لري کاملا باید پاک وي. څلور طرفه یا شاوخوا یې باید سیمټ شوي وي، باید لاسي بمبه وجود ولري پکې. همدارنګه که چېرته بمبه ونه لري، د هغې په عوض باندې د هغې په ځای باندې د سطل نه استفاده وشي، او مخکې دینه چې اوبه ورنه راویستل کیږي، اوبه ورسره راخیستل کیږي، باید لاسونه پاک په صابون ومینځل شي. پس لغې اوبه راوخ
یوازې د ناپاک اوبو څکل امراض منځته راوړي. که د ناپاک اوبو باندې لاس مینځل، لامبو وهل، نور کارول، تینه مثلا ظرف پکې مینځل، دا هم د ناروغۍ سبب ګرځي کنه؟
بالکل، نه یوازې دا چې ناپاکې اوبه وڅکل شي، اصل کې دغه مرض چې د میکروب چې د ناپاک اوبو نه د ناپاکې اوبو مطلق د دې سبب کیږي چې هغه ناروغي منځته راوړي، یا د یو ناروغ شخص نه روغ شخص ته د میکروب انتقال شي. عموما یا مایات وي، یا چاپیریال، یا حشرات یا مچان د دې سبب کیږي، یا د لاسونو ګوتې چې دې ته د اف ډیاګرام وایي. د مثلا میکروبونه دي د غایته موادو څخه د چاپیریال لارې نه یو روغ شخص ته انتقالیږي. بلګې په توګه موږ ویلی شو چې د غایته موادو میکروبونه په سطح باندې پراته وي، د څا د لارې اوبو، یا څوک چې لامبو وهي مثلا هغه د ځان سره راخلي، دا مایات خپریږي او د انسان په واسطه دا مایات مثلا څکل کیږي. یا مثلا کنارات ته د تلو وروسته د لاسونو د نه مینځلو له کبله میکروبونه خوړو ته انتقالیږي. که چېرته ظرفونه پاک نه وي، طبیعي خبره ده چې دغه میکروبونه هغه ظرفو ته راځي، بالاخره په هغې کې ماړه یا ډوډۍ خوړل کیږي، او هغه انتقالیږي، شخص هغه خوري، او له دې له کبله بیا ناروغ څنګه کیږي، مریضي.
خلکو ته څه ویل لري چې خلک باید څنګه څه وکړي چې دغه مشکلات نه خلاص شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی باید شخصي نظافت او حفظ الصحه ته ډېره زیاته او جدي پاملرنه وکړي. لاسونه په صابون باندې همیشه ومینځي. یوازې د لاسونو مینځل په صابون باندې 40% نس ناسته یا اصالت راکموي، 25% د تنفسي لارې انتانات یا میکروبونه راکموي. په کوم وخت باید لاسونه ومینځل شي؟ دغه وختونه ډېر مهم دي. د حاجت رفع کولو څخه وروسته، یا د انساني او حیواني غایته موادو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته، باید لاسونه په صابون باندې پریمینځل شي. د ماشوم د ډایپر یا تکې در بدلولو، د ماشوم د غایته موادو د تر ځای په ځای کولو وروسته، همدارنګه خوړو د خوړو څخه او د ماشوم د تغذیه څخه مخکې باید لاسونه په صابون ومینځل شي. بل ژر تر ژره د خوړو د تیارولو په وخت کې د خامو خوړو سره تر اړیکې وروسته، مثلا د چرګ غوښه یا نور هر غذا چې پخوي، د اړیکې په وخت کې لاسونه ومینځل شي. د غنه مخکې د چټلو یا ککړو سطو سره تر اړیکې وروسته، لکه کثافت دانی، خیرن کالي، یا په ځینې نورې مهمې سپارښتنې دي چې زموږ هم وطنوال یا هیوادوال یې هغه جدي پاملرنه ورته وکړي.
ډېره زیاته مننه کوو. کور ودان ډاکټر صاحب. دوستان د خبرونه تاسو ته د ازادي رادیو او یونیسف همکاري وړاندې کیږي. تر بیا هیچاره.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو ودرنو اوریدونکو سلام. ایا داسې کسان مو لیدلی چې په کور کې له ناروغانو سره ناسم چلند کوي؟
لسوار او تپو غصه سوي یا کار سوي
ناروغانو سره ناسم چلند کومي رواني ستونزې جوړي؟
یعنی دای نور هم نارامه کیږي، دای نور هم خپه کیږي، د دوی ستونزې او ناروغي نور هم ډېری.
او له ناروغانو سره باید څنګه چلند وشي؟
له مهربانۍ یا عاطفي څخه باید ډیر کار واخیستل شي.
خو اوریدونکو د دې ونې د کور کلی په خبرونه کې د موضوع ته تم کیږي چې په کورنۍ یو کې له ناروغ او اشخاصو سره باید څنګه سلوک او چلند وشي. او که چیرې په کور کې له ناروغانو سره ناسم چلند وشي نو کوم رواني ستونزې او مشکلات جوړوي. د موضوع د څېړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه لرو او په پای کې له وطن ارواپو سره مرکه لرو. زه سهارګل مرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
درمانه دوستانو ویل کیږي چې روغ صحت پادشاهي ده. د دې نعمت په ارزښت هغه وخت انسان پوهیږي کله چې ناروغ او د نورو لاسنیوي ته اړ شي. په ټولنه کې داسې کورنۍ شته چې د ناروغ شخص لاسنیوی خرابیه او سم سلوک کوي، خو داسې کورنۍ هم لیدل شوي چې ناروغ شخص سره ناسم سلوک او خرابیه نه کوي، چې دا کار بیا د ناروغ پر روح او روان بد اثر درلودلی شي. د کندز ولایت اوسیدونکی محمد ګلوای د دوی په کور کې هم داسې ناروغ شته. دا چې څنګه رویه ورسره کیږي نوموړی زیاتوي،
زه په خپل په کور کې کوم مریض لرم، خور مې ده تقریبا لسوار لس کلنۍ نه دې ته د تکلیف یو ورځ په چاپ سره دا لاسونه مې شخ پات سوې به د خپل زب خور له خپل به خور له اوس نه بيخي مګرزيدان ولې له کار په ځای پرته ده. او دا درې خزي په کور کې لرم کنه چې دوه مې ورندارګان دي او یو مې خپل کاړه ده. نو دا شی باسي مشکلات د ستا بازي کور کې مونږ چې وی کی کلانکار یې نه کی نو د موږ لشان خو خامخا کی مثال وی مار دار بالا خدای به زه پیثیره که د ښځو خو دا غوي دي بس هغه ورته وایي بیا د موږ له مخې نهشي ویلی او ما څه ورته ویلي چې تاسې موږ خو یې نه شو مړه کولی. د موږ خو یو خو خور ده او بل د خدای پاک انسان ده، دې خو مرګ نه دروه. که تاسې مړه کوه شي تاسې درې واړه لاس ورته یو کوئ مړه څه ورې تر خلاصې خو جواب به تاسې وایم.
کله خو ناروغي د یو کس د عمر د زیاتوالي له سببه وي او په ځینې حالاتو کې بیا د شخص ناروغي مرضاتي وي او ځینې نور بیا د بېلابېلو حوادثو له کبله ناروغه شي. خو هر ناروغه شخص د ښې روي، ښه سلوک او مهربانۍ غوښتونکی وي. هغه ناروغان چې د عمر د زیاتوالي له کبله وي د نورو ناروغانو په پرتله مهربانۍ او مینې ته اړتیا لري. داسې کورنۍ هم شته چې د ناروغانو سره ښه رویه او مهرباني کوي او د ناروغه کس زړه ساتي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي نوریه د خپل ناروغ مور کیسه داسې راته کوي.
تقریبا د اته کاله وکیږي چې زما مور مریضه ده. زما د مور فشار جګ شوی و. د فشار د وجې نه چې حمله ور باندې راځي سکتې مغزي کړې وه. زما خو چون مور ده کوم ورځ نه چې راته مریضه شوی ده تر نن ورځې پورې همیش څه شي رانه غوښتي دغه مې په وخت ورته کړي دي. رویه م تر زیاد حده کوشش کوم چې ښه رویه ورسره وکړم او زړه یې آزار نه کړي. هیڅ وخت مې مور سره بیا داسې رویه نه ده کړې چې هغه د زما نه آزرده شي او ما مخ نه دي راوړي شي. یعنې مثال یا ستړی یم، ناروغه یم، یو مشکل لرم، نن نه شم کولی دا کار. همیشه کوشش کوم، ډېر زیات کوشش کوم څه چې رانه غواړي هغه ورته وکړم. تنه خو یې کور کې نه شو پرېښودلی ځکه چې هغه مغزي نه ناروغي لري. اکثره وخت داسې چې وړو محفلو ته ځو ډېر زیات بیروبار نه وي هلته یې راسره بیایي. خو بیا کله ناکله چې واده ته ځو یا داسې محفل ته ځو چې هغلته ډېر غال مغال بیروبار شی وي بیا مور مې نه ویم زه خپل کور کې ورسره پاتې کېږم. ځان صفت ښه نه ده خو مور مې همیش مانه ډېره زیاته خوشحاله ده.
ځینې وخت خو د کورنیو بد رویه له ناروغانو سره د بد اقتصاد له کبله هم وي. په دې اړه د غزني ولایت اوسیدونکی شمسالدین چې په یو دولتي اداره کې اجیر دی وایي ډېره موده کیږي چې زوی ناروغه او په ځای کې پروت دی. نوموړی وایي ناروغه زوی چیرته نه بیایي ځکه خلک هم د ناروغه میلمه څخه سمه میلمه پالنه نه کوي. خو د بېوزلۍ او ناچارۍ له کبله له ناروغه زوی سره سمه رویه نه کوي او ان تر دې چې داسې حالت هم پېښېږي چې په ناروغه زوی باندې غوسه شي. شمس وایي
ولا زوی مریض دی دا ګردو تکلیف لري چیرې بیا امام نه څه په وکم ستړی يم باندې او ډیرو سر په آزاد زوی مې په ځای کې پروت دی په واسه کې نستخ چرمن دی بوله نه بیا مریض دی غنو څنګه بوز اوس خلک ډیر کرکې لري لاس وره ته په غصه سوی لکه رسوي یته نو څه کوي بل کې په ځړپ تنګ کې نه پتان خو سی وی بس خلک وی دا مرز دی کوا دوی دا یو دغه کیس دا مرز وری سی په بل څه فکر لري اوس خوراک نه کیر د دای غواړي مریض غواړي هغه موږ نه سو ته برابر وره نه برابرې وغره بیا هم نه سر
ناروغی، مرگ و مصیبت هغه څه دي چې وخت او موده یې معلومه نه وي او دا چې په چا په کوم وخت کې او څنګه ناروغي یا مصیبت راځي دا څرګنده نه ده. د پکتیا ولایت اوسیدونکي شبانه منګل وایي باید له ناروغانو سره ډېره ښه رویه وشي. نوموړې زیاتوي
نو کله چې په کور کې که مشر مریض وي او یا هم کشران مریض وي له مهربانۍ یا عاطفې څخه باید ډېر کار واخیستلی شي. په وخت د دوا رسیدګي مثلا هغه رویه تر ټولو مهمه یو خو د دارو درمل درملنه ده او بل هم هغه روحي درملنه ده چې انسان باید داسې کړه وړه د مریضانو سره اختیار کړي چې هغوی روحن هم درملنه یې وشي. د بېلګې په توګه مثلا مشران دي چې کله مریض وي مور و پلار دي سپین ګیري شي له ډېرې مهربانۍ څخه باید کار ورسره واخیستلی شي. کله چې دوا غوښتل کېږي کله چې کومه پریزانه وي زما په اند باید په ډېره مهربانۍ تر خپل وسه پورې په ډېر صداقت سره ورته آماده شي یا چمتو شي او له ډېرو هغو الفاظو څخه ورسره کار ونه اخیستلی شي چې سبا ورځ انسان خپله پښیمانه اوسېږي په هغه باندې.
د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې په ګډه یې ورو.
ولی خان دا اول کابل نن تاسو سره خبرې کوم. مریض په هر چا باندې حق لري او خصوصا په خپل اولادونو باندې باید چې د مریض ډیر احترام وساتي، مریض ډیر قدر وکړي، مریض ته یو روحي تداوی وي.
احمد سیارم د ننګرهار یو تن اوسیدونکی
یاره زه خوایم د مریض سره باید په کور کې ډیره ښه رویه وشي. که چېرته ښه رویه د مریض سره وشي دا تبن د باغه په ناروغۍ باندې د پخ کېدلو کې ډیر اثر لري. کله چې یو مریض سره ښه برخورد وشي که هغه سپینګیری وي که کوچنی وي که هر څوک وي نو تبن هغه ناروغي د هغه زر ښه کېږي.
زه صدیق الله یم د کونړ ولایت یم. مریض سره باید ښه رویه وسي، باید مور و پلار خو بیخي ښه وساتل سي، چې هر څوک مریضي باید ښه رویه ورسره وسي.
درنو اوریدونکو، ولې ځینې کورنۍ له ناروغانو سره سم چلند نه کوي؟ ناروغ سره باید څرنګه چلند او رویه وشي او بد چلند ناروغ سره څومره رواني ستونزې ورته ولاړولی شي؟ د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې له استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
ځینې کورنۍ شته چې د مریضانو سره یا ناروغانو سره سمه رویه نه کوي، علت په څه کې بولئ تاسې؟
د کورنۍ ارواپوهنې د په څېړنو پر اساس ژوند څو چرخې لري. یوه چرخه یې چې معمولا خلک ورسره مخامخ کېږي او دا به یې ومنو او خپل خاص تدابیر ورته ونیسو، هغه وروستۍ چرخه ده. یعنی هغه چرخه ده چې په هغه کې زیاتي زوی واده کوي، لور واده کوي، تحصیل ته ځي، کور نه بېلېږي او مور و پلار په یو ډېر بد وضعیت کې واقع کېږي. هغه داسې وضعیت دی چې دوی اړ وي، دوی ضعیفه وي، دوی نه اوري، دوی د ارجنتیا ستونزه پیدا کړي، دوی جسمي ستونزې، ځینې خاص ناروغۍ پیدا کېږي په دې خلکو کې. او د دغو خلکو په اړوند متاسفانه په افغانستان کې خاصه روزنه، خاصه ښوونه روزنه، خاصه تربیه نسته، خاص اصول نسته، خاص مرکزونه اتا نسته چې که دوی احیانا ستونزه سره مخامخ څه وکړي.
استاد، هغه د کورنۍ ناسم چلند ناروغانو سره که هغه مشران وي، که هغه ماشومان وي، که هغه میوبان وي، دا به د هغو پر روان باندې څومره بد اغېزه وکړي؟
هر ناروغ او بیمار له څو اړخه آسیب ویني. اول د ناروغ په دغه مرحله کې څه کله واقع کېږي په دغه چرخه کې، په دغه مورد کې، په دغه برخه کې که د سره کورنۍ یا د ده خپلوان او عزیزان مرسته ونه کړي، لاس ونه نیسي یا ورته پام ورته ونه کړي، دی د دغه مورد یعنی ذهن، عواطف، جسم او ټولنیز اړیکې او روابط نور هم آسیب ویني. یعنی دی نور هم نارامه کېږي، دی نور هم خپه کېږي، دی نور هم په اصطلاح پوچېږي، دی نور هم بد فکرونه ورځي ذهن ته، د حقارت احساس ورته پیدا کېږي، حسادت کوي او له جسمي او ټولنیز له ټولو اړخونو نه دی آسیب ویني. دوی نورم د دوی ستونزې او ناروغۍ نورم ډېرېږي.
که داسې کسانو سره بیا مرسته وشي، دوی لاسنیوی وشي او ښه رویه ورسره وشي، دا به کومه ښېګڼې لري؟
له بده مرغه مریض ماشوم بیوزل مایوب معلول لدوی سر خاص مرسته نکی که احیانا لدوی سر مرسته وسی دوی لاسنیوی وسی دوی ملمستیات بیولسی دوی تا تصمیم گیری په وخت کې نقش ورکلسی دوی په ټولنیز اړیکو کې راخکلسی دوی ته ارزښت ورکلسی دوی نظر او دوی فکر ته سره لکه څه نور جسمی ستونزې ولري لدوی سر مرسته کوي چې عمر ډیر سی امیدوار سی مرستندوی سی او له خپل خاصو تجربه آرام سی لزینی اړخه او هغه ناروغي او هغه ستونزې وربړي لریلی هغه هم د دوی لریکی ګولمز
تاسو ولری هغه کورنۍ ته چې هغه د مریضانو سره د مشرانو سره یعنی دغه مشران چې ناروغان دي سم رویه نه کوي یا کوم شماندی نو څنګه رویه باید وشي
زه غواړم دا وایم چې دوه مورد باید موږ په یاد ولرو اول دا چې دغه زړبودی معلولیت مایوبیت ناروغي د لاس ماتې دل د پښې ماتې دل کور کې متقاعد کېدل هغه څټه ده چې د هر چا په کور کې چپه کېږي زه غواړم دا ووایم چې دا خبره او دا کار په ټولو را روان ده ټول خلک یو وخت کې زړیږي یو وخت کې له پښو لویږي او باید بل څوک مرسته ورسره وکړي دا مورد او دا ذهنیت باید په نظر کې ونیسي دویم مورد چې موږ لیدلی دي ډېرې داسې خویندې او ورونه چې کله چې یو مریض له لاسه ورکړی کله چې یو بوډا له لاسه ورکړی کله چې دوی مړه سوي دي کله چې دوی مسافر سوي دي دوی ته یو خاص خجالت او ندامت پیدا سوی ده زه غواړم دا ووایم چې که دوی واقعا غواړي چې بیا په آینده کې یو عذاب وجدان ونه لري د ګناه احساس ونه لري او په اصطلاح د ټول عمر لپاره زړه ونه خوري نو له دغسې ناروغانو له دغسې مشرانو بوډاګانو سره او له خپلو میندو او پلورونو سره چې د دوی مرسته ورته رسېدلی سي او کومک ورسره کولی سي باید لاسنیوی ونه کړي
ډېره زیات مننه
شکر سلامت
خو ګوریدونکو دا و د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خوښ